ریالیګری ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپله دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوی وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسېدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسېدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټانګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص پلی برقي کې د اتومي امنیتي حوزې شاته، قلعه زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلعه زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شان احمد شاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی د سړک چپ خواته، پل چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه اوښتې ټیلو ټانګ ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نه شي. د کابل ښار اوسېدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي، کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو نه ده چې دغه نظر ونیول شي. نو ډیر بخښي.
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه ویني چې تویږي، کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه هم پرېږدي. دغه نه ګرمي ده، ډیر بد بوی خيږي کورونو ته او دینه ډیر مرزونه پیدا کیږي. لزما د خپل ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله داده چې کله قرباني وشوه د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پد کې هغه پسند ځای کې یا خښ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو همدا هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي.
په کابل کې د انتنی روغتون مسؤلان وایي چې سږ کال د کانګو پیښې د تیر کال پرتله له 10 تر 15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې په وخت کې تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو طبي نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، اسدالله الدین په دغې راپور کې ورته کتنه کړې ده.
انا یو لزر لسنیم زره نظر نیم زره دا نو سیرلیام خوای نیمه مادیره زمې نارانه زدا نارانج نور
ما نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د سارویو د خرصلاو مرکزونو تزي نو تربل هر وخت د کانګو ناروغي د خبرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمته چې ګوساله است بل د بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کني بر اخرین قیمتش میشه 45000 بل.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پرتل د کانګو پیخو کې 10 تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسولانو تایید کړی چې تیره یو میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینه بایدین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای و هاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغي او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه مهال چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عام ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل وایروس د ځان څخه سره واخلي بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي او همدارنګه بیکار خواص د دې کنې یا ګنګ دادی چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست بیا د ژوند تر پایه پورې د منتن پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم هغه کسان چې ذبحه کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د هغې د وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي کیدلی شي ښځې ته دا ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شد تاب آمد د جانش دو روز پیش، بعد از او دلبات نشد.
زموږ په ناروغ باندې اول تبه راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی او موږ ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسان در رایستی.
څنګه پوه شو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3 نه تر 10 ورځې پورې دوام کوي. چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود وي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګه ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څه وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځه وړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری یې پاړه وایي.
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ باید حتما ځان سره دسکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروی لاس وایو د هغې په خپل باندې په هغه واژګڼو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړي. چې کله مو څاروی راوستله ورستله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي نوها کسان چې علالای او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې او څلور درې درېم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرېږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او وروسته ته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پرېمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه او د هغې څرمن باید پوست شي او په یو پلاستیک په کوښې ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساینس ډایرکټ وی پانی د راپور له مخې له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوي دي. تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 142 یاد شوی و. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ زرته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې پښتو خبري خپرونې پای ته ورسېدو. په پای کې هم ورزوس اسی پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیږي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلي او زموږ په ځای کې ولسوالۍ وخواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ یو داسې ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي. نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستا سرپاړکي کې احمد واټساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالباني دولت او د جمهوري دولت هیڅ توفیر نشته. هغه جمهوري دولت ته صرف د هغه توفیر دی چې هغه لونګۍ نه پیچله، دا لونګۍ لري او هغه ژره نه درلوده، دا ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاورې اچولې دي. خدای دې وکړي چې دا زما ږغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما د قسم په الله یې چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې. اساسي او بشري حقوق. د
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خره لای په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو ته استاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کلنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنی 20 کلنی 10 کلنی لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري؟ دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ یې څارو، دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسؤل 40 کسان په دنده ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقشو قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړۍ ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړۍ په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مورو پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولې دي، ځوان یې ته د ورځ لپاره یې، نو ته خو مجبور یې، ودادې وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبوره کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بېکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په یو مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسئولیت ورلغاړه ده، شاید جرمی مسائل پیش کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي، په دې او تاسو خبرې وکړي. که په دې راته وغږېږي چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ یې فکر پر بله سي، لږ یې دغه پام پر بله سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې سیاسي بیکاروي زیږنده ده او پات سو روحي ستونزې سل پر سل سره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي، کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نسم ساتلی، یا به راولاړېږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅوم. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هېواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښېمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره د خپل ځان له خپل سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم، بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات و کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب درسونه خرابوي. معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابره کړي، هغوی دې له دندو نه لرې کوي، هغوی دې نه مایوسه کوي، هغوی دې نه اقدمن کوي، هغوی دې د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی دې له ځان څخه نه لرې کوي. ما په بار بار ویلي دي چې هغه ولس چې د اربکی لویرې، د پولیس لویرې طالب ته غیر ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړی سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډیر سم خويندې بده نور اشتمون په کورونه کې کالی پر ولغوي ته بیروري په خواله نن سبا کارون هم نستاغم لمنځب تللی دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څو یم دا ورته وای چې ولار څه زهر ارزان وي یا که زهر څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسل دغه ژوند چې هر دې کې مرګ مرګ راځي چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلا او نور ځان وښنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوي دي بل پرمایشات دي په کول کې خويندې او ورونو هر څوک چې دي خو باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشات څخه لیرې شي یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مکتب لاړ شي او هغه هم ترسره شي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي
دا زیات خطرناکه کیدلی شي بد ته جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړی وي او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلی او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو شکار داري چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی سي چې زرګون کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي اوچا څه وایي نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څوار کړي اخلي پخلي لپاره نقطه پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څوار کړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستای چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالات دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغیش خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی کله مونږ دا چې همداسي وسی
ډیر زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیره مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمکسر په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې اس کلم مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سوچ جب پل ماندہ کی ده سنگ ام سایه بل می ده سنگ ام سایه نین ما وکړلې ډېرې ما پیاد نمی دیرې بدل پغمو بارو نس بلگر چمو نزدار چفا خطا نوزی سادا چاباور وایم رحمت آغا شایر
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com